یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکی ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. نور مسایل هم لرو خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
پاسر کې د سو مهمو خبرونو سرټکې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه دیارلس پوځي او څلور ملکي وګړي ژغورل شوي دي او په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکی ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یو عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شریک کیږي.
د شغلی مینپال خبرې داسې محل کېږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. خلیلزاد تیر اونۍ په کابل کې له ولسمشر اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د تیر اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه دیارلس پوځي او څلور ملکي وګړي ژغورل شوي دي. د کندوز د والي ویان عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ. مرادي زیاته کړه
د ملي امنیت د ریاست معلومات له مخې په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې اولس کسان ترې خوشی کړی دي. دغه زندان کې البته په خوش شو کسانو کې څلور مرکان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې دغه کسان څه وخت د طالبانو لخوا بندیان شوي وو. اوس لهوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې باندې یو لک ماشومان د سختو واورو د ورشتو او د لارو د بندېدو په خاطر د ګزرنزد یا پولیو له واکسینه محروم شوي دي. د بدخشان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد نور خاوري ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو واکسین په څلور کلنۍ دوره کې د بدخشان له 28 ولسوالیو یوازې په 19 کې شاوخوا 2 لک ماشومان واکسین شول. هغه زیاته کړه دلیل یې چې ځینو ولسوالیو کې ماشومان واکسین شوي او په ځینو نورو کې پاتې دي. یوازې او یوازې سړه هوا او د واورو تونزه ده 2 لک ماشومان مو واکسین کړل او هڅه کوي چې لس نور ولسوالیو کې هم واکسین تطبیق کړو. د بدخشان د هغو لس ولسوالیو اوسیدونکو چې ماشومان له واکسین څخه بې برخې شوي اندېښنه شي. په بدخشان کې د ماشومانو وضعیت ښه نه شول کېږي. یوازې 2 او 3 اونیو کې د یمګان په ولسوالۍ کې څه باندې 60 تنه ماشومان د سینه او بغل او سرخکان له کبله مړه شوي دي. زموږ غلازه د راډیو ری په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 9 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی چې له دې جملې 9 کسانې یوازې په هوبې ولایت کې مړه شوي دي. لدې سره په چین کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسید. کورونا وایروس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په خوبی ولایت کې کشف شو. په چین کې په کورونا وایروس د 8 کسانو د خلکو د اخته کېدو 40,101 تایید شوی پیښه ده. له چین د باندې په 40 هیوادونو کې په کورونا وایروس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښه ثبت شوې ده. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د ترسره شوې وړاندوینې له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند په تیرو ټاکنو کې 15 څوکۍ ګټلې وې. او ایران پرون شپه د ځمکې مدار ته د ایران په لاس جوړ ظفر نومي سټلایټ واستولو کې ناکام شو. د ایران دولتي ټلویزیون دا خبر خپور کړ. د ایران دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي ټلویزیون ته ویلي چې په سټلایټ سنبال راکټ ځکه د ځمکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. پرون شپه د امام خمیني له فضایي مرکز چې د تهران جنوب ختیځ 210 کیلومتر کې پروت دی په ظفر نومي سټلایټ سنبال راکټ توغول شوی. د 2019 کال د پایله د ایران لږ درې منه کومه هڅه ده چې غواړي د ځمکې مدار ته سټلایټ واستوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. پته ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې او ریچ افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند لپاره د عملي طرحې جوړول وي. ولسمشرۍ مانی وایي دوی د سولې له خبرو د ټولو جزئیاتو نه خبرې دي.
د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شي کیږي.
د سولې د ورستیو خبرو په اړه درته تحلیل هم لرو. په کونړ کې دنیا عالمانو په بادو کې د نجونو د ورکې د دود د پای ته رسولو هڅې پیل کړې.
مړی به وشو بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بد وکړي ښځه ورکوله. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
اقتصادي خبرونه هم لرو. دا هم اورئ چې په چین کې رامنځته شوی د کرونا وایروس د خپرېدو په حال کې دی او له دې امله د وژل شویو کسانو شمیر له 900 پورته شوی. دویمه نیمایي د انتخاباتو خپرونې زما رایا زما حق ته ځانګړې شوی. راسره اوسئ. دولس بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پرېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنۍ چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. تفصیل له کابل د ناجی ساپۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او په راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړې. ارګ وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د واخان نپال نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ټویټ کړی او لیکلی چې د دغو خبرو اترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی. خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلزاد هڅه کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یوه عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یوه عملي طرحه اړینه ده، او خلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې په اوربند ټینګار کړی و. دې سره هم مهاله پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو، د سولې هوکړه لیک، د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي خلیلزاد تیرونه مخکې په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه ورسره وروستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرونه د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلې د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربان لپاره د یوې عملی طرحه جوړول وي. بل ورته افغان کارپوهان وایي امریکا هڅه کوي طالبان باندې فشار راوړي څو طالبان اړ کړي چې تاوتریخوالي راکم کړي، خو په وینا یې تر اوسه پورې عملی موافقې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپۍ له افغان کارپوه خالد سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې وروستۍ ناسته کې په کومو مسایلو خبرې شوي.
تر هغه ځای چې موږ پیږو معلومات لرو، امریکا کوښښ کوي طالبان باید جګړیز خدلات اخیستلو هدف ته راوګرځوي. په دې مفهوم باندې که چېرته طالبان اوربند نه کړي، د اوربند بدیل باید را پیدا شي. تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد او د دې ټیم چې څنګه کولی شي د طالبانو سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کموالي لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې دې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره عملی او همدارنګه پر نظریاتي لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېرې ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او دغه اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګه د جګړې د سطح د راکمولو لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمینه برابره کړي؟
د طالبان او امریکایان په خپل منځونو کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدا اقل د جګړې یو وړخ دی چې مهم عنصر همدارنګه د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر تر اتل د بل فرضیه چې طالبان تعریفي له ځان سره همدارنګه د طالبانو راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګرنټي ورکولی شي، څه ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعدې چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات د چاغې ته بدار هوار کړي، هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کول شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د راتلونکي د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره زمینه مساعدول شي.
که چیرې خلیلزاد ونه توانېږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی به له دې وروسته حاضر شي چې بین الافغاني خبرې اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
دوه فرضیې دي. یو فرضیه د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ چې د امریکایي سیاست دی ورته ګوري، یعنی په دې معنا باندې که چیرته خلیلزاد کوښښ کوي چې د طالبانو سره مخکې لاړ شي او پرمختګ وکړي، دا باید داسې یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو وسي. اما که چیرته خلیزات ناکامیږي او خلیزات هڅه ناکامیږي بیا دا اړخ طالبان پوری اړل چې زباور لرم چې دا ډېر ستونزې حل کړي بل طالبان او امریکایان خپلې مسلې حل کړي هغه نو ورسره بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېره پرمختګ لاره زمينه او زمينه ایجاد کړي شي.
سیاسي شنن کې خالد سادات و چې ویلې د سولې هڅه هغه محل عملی نتیجه ورکوي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته لار هوار شي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم خاطر پردیس ته تاسو ته اقتصادي خبرونه وایي.
افغان حکومت د سریلانکا هیواد څخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د دوشنبه پونس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مالی وزارت سرپرست وزیر او د سریلانکا ولسمشر د دوړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم هوایي کوریډور جوړېدو چې هر ونی به مسافر او سوداګریستو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ ولیکول شي ټینګار وکړ. خاغلی مسجدی زیاته کړه په دې لیدنه کې د سریلانکا ولسمشر د تازه او وچو میوو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ځینې کاني موادو کم پیدا خبرې چې په دې هیواد کې زیات اړتیا ورته دلکیږي یادونه وکړه. زیاته کړه چې له هوایي کوریډور وروسته کېدی شي دغه مهم توکي د دوړو هیوادونو ترمنځ صادره وارد شي. خاغلی مسجدی ویل چې دغه دوړو هیوادونو د هوایي کوریډور لپرانستي وروسته د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې ترڅنګ د لوړو زده کړو او په نور اړینو برخو کې هم یو بل سره ملتیا کولای شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د خپلو قرضدارو شرکتونو لیست یک شنبه پورس خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه وڅلويخ شرکتونه چې د قانون وزارت څخه قرضدار دي که په ټاکلي وخت خپل قرضونه خلاص نکړي عدلي او قضایي بنسټونو ته به فشي. د دې وزارت وین عبدالقادر مدفی د دوشنبه پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر 1990 کال کې شاوخوا 233 میلیون افغانۍ له قرضدارو شرکتونو څخه راټولې شوې دي. خاغلی مدفی وایي د قرضدارو شرکتونو په لیست کې ساختماني، د قانون د کندنې، د ریګ او جغل او پیوش په نور برخو شامل شرکتونه دي چې د یاد وزارت څخه قرضدار دي. د افغانستان د قانون پټرولیم وزارت چارواکي وایي ډېر ژر په ټول افغانستان کې د یاد وزارت د مقرضینو لیست خپور کړي او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4 راتی افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 50 پوله، یو سودریال 60 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپی 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 490 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
په چین کې د کورونا وایروس له کبله د وژل شو شمیر 900 تل ور شوی. دا خبره نن د چین چارواکو اعلان کړه. پرون په دې هیواد کې 99 پیښې ثبت شوې. دا موضوع مرالی بشیر تعقیب کړي چې دا مهال سره په استودیو کې دی. مدالی په استودیو کې د مدالی جانې خبرونه ته خراغلی د پیښې چې دا نوې راپور ورکول شوی دی د چین په کومو برخو کې تر ډیره ثبت شوی دی.
مننه لودین صاحب. په چین کې د کورونا وایروس ډیره مثبت پیښې په هوبای ایالت کې دي. یو نیمه کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوی دی. دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په دسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل شو. په ټول چین کې 3101 مثبت پیښې لیدل سوی دی. لچینه د باندې په څلیر وشتو هیوادونو کې 300 پیښې تایید سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخه په دغو کسانو کې یو مرسوی دی. چین له انتقاد سره مخ مسوي چې په لومړي سر کې د دې وایروس مخه سمه ونیول په ځانګړې توګه کله چې هغه ډاکټر له دې وایروس مرسو چې د وایروس په اړه خبرداري ورکړی وو. د ووهان په روغتون کې 14 کلن ډاکټر لی وینګ یانګ په دې وایروس اخته سوی وو او د جمعې په ورځ مرسو. د ویلي چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولې وو چې ولې د مرګونی وایروس په اړه اوازې خپروي. لودین صاحب، همداراز باید ووایم چې د چین حکومت بشپړ ښارونه قرنطین کړي چې دا وایروس نور هم خپور نسی. د چین د هوبای ایالت ښوونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلې وي.
بله، په جاپان کې هم یو بیړۍ قرنطین شوې وه. هغه بیړۍ چې پکې د کورونا وایروس پیښې ثبت شوې وې، د هغې بیړۍ برخلیک څنګه شو؟
لودین صاحب، د ټي بي اس تلویزیون د راپور له مخې جاپان په قرنطین شوي بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبه په ورځ له دې بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته سوی و له بیړۍ څخه راایستل سوی او په ځایي روغتون کې بستر سوی دی. دی به لږ تر لږه 14 ورځې په یوه بېله خونه کې ساتل کېږي. په دې بیړۍ کې 15 اوکراینیان سپاره وو. په بیړۍ کې مسافرو ته ویل سوي چې له خپرېدو څخه د ویروس د مخنیوي په خاطر د ټول په خپلو خونو کې دننه پاته سي. دا بیړۍ به په جاپان کې په قرنټین کې پاته وي. یوه بله بیړۍ چې په هنګکانګ کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې درول سوې وه، نن یې مسافرو ته د وتلو اجازه ورکړل سوه. په دې بیړۍ کې 3600 کسان سپاره وو.
ډېره مننه اوریدونکو. وام اوریدل چې په چین کې د کورونا ویروس له کبله د وژل شوو شمیر 908 ته لوړ شوی. دا خبره نن چینی چارواکو له خبریالانو سره وکړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
زموږ راګله ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په 3.5 صفه په ټولو لوی خارونو او منځنۍ 1289 نوي په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنیا عالمان وایي په خپل هڅو سره په یاد ولایت کې په بادو کې دنجونو ورکولو دود کم کړی او هدف یې دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول پای ته ورسوي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې پخوا په بادو کې د نجونو ورکول زیات وو، خو د دوی په خبره اوس دا پیښې ډېرې زیاتې کمې شوي. له کونړه پرې زموږ همکار روح الله انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وایي په بدو کې د ښځو ورکول یو غیر شرعي عمل او د ښځو په وړاندې تاوتریخواله ده. نو ځکه یې هڅې پیل کړې چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس حد اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزه وه. دا کار اسلام حرام بلل ده. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغې په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دشمني ختموي، خو ولې د یوې مېرمنې او د یوې ښځې ژوند په هغې کې قرباني کېږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله څو دواړه کورنۍ سره خپل شي، خو ډېری وختونه په بدو کې ورکړل شوي نجونې د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوي دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګې خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاري. قومي مشر حاجي حیات الله وایي
پخوا واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلی و، په دې علاقه کې مړي به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته، به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوله چې دا یو سوره دوه سوره. دا سپینګیري هم په دې باندې پوهېږي چې دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالي سره ټکر دی. بد به چا وکړل، بیا به ښځه چې هغه ته واده شوله، بړه هغه بېچارګۍ به زور وله، ته مال په بدو کې راکړي، ته خې مال دا کړي، واله به ټکه وله، به ډېرې ناخوالې به پتیرې دي. نو البته اوس هر ځای کې جرګه کېږي، مړ د مړو جرګه، نو ښځې پکې نه ورکې به بدله کړي.
د ښځو چارو مسؤلین وایي په بدو کې د سوري په نوم د ښځو د ورکړې خلاف د دینی عالمانو په هلو ځلو کې شریک دي او تر اوسه یې ښه نتیجه ورکړې. د ښځو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې کال کې چې کوم ارقام لرو، په دې کې زمونږ په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دی، ځکه چې ټول خلکو ته موږ دغه اماګاهي او کمپاینونه په ولسوالیو کې کړی دی. د ممبر د لارې نواز او نصیحت شوی دی او ډیری بدې نتیجې ورکړلې. هغه ښځې چې په بدو کې تللی دي، یعنی موږ ته بیرته عریضې شوي دي، د دوی کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړي دي، ډیر خشونت سره لاس او ګریوان ده.
په کونړ کې دینی عالمان، قومي مشران او د ښځو چارو ریاست مسؤلین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د ښځو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته په ښکاره بخي، خو په سوره کې ورکړل شوو ښځو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي. دینی عالمان وای په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران، جرګماران او خلک د غیر شرعي پریکړو لکولو ډډه وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې. د دغه کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه او بالاخره د هغو محلونو د رایو بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي چې پرې نیوکې شوې. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دی باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکېدو لپاره کار وکړي. نور حال له کابله د فیروزي عزیزي په راپور کې.
ډېر زیاته مننه لودین صاحب. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قلمونو اوریدونکو ته. څو شېبې مخکې موږ خبر ترلاسه کړ چې له شاوخوا وینې میاستې جنجالونو وروسته نن د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هغه پریکړې شریکې کړې چې له مخې به یې د هغو محلونو رایې چې پر سر یې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وې تفتیش او بیا شمیرل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به دوی دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنو شکایتونو کمیسیون خپلې پیسې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محلونه چې تفتیش کېږي، هغه محلونه چې تفتیش بیا شمیرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلي سادات په خبره د یو لک و دېر زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې پریکړه کې راغلی چې لاسلنه باید د نمونې یا بلګې په توګه ترې اخیستل کېږي. همدارنګه د یو لک دوه زره او دولس زره رایو او بهغې دولس رایو نه به پنځلس سلنه رای نمونه اخیستل کېږي او دا به څارل کېږي چې په اړه یې پریکړه کېږي چې د دې شمېره څومره رایې وشمېرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې همدغو رایو په اړه چې یو څه نورې رای هم ورسره اضافه سي 300,000 رای کېږي او د دغو 300,000 رای په اړه د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي او غوښتنه کېدله چې باید له سره وشمېرل سي. له دې سره د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دواړه کمیسیونونه دې په پوره همغږۍ د پروسې پاتې برخه هم پای ته ورسوي.
د انتخاباتو کمیسیون ته پکار ده چې هغه فیصلې چې د شکایت کمیسیون په دې ترلاسه کړي دي د تطبیق لپاره یو کره او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په ولایت کې کیږي، کوم کارونه چې په کابل کې کیږي، په عین حال کې یو تقسیم اوقات باید جوړ شي. دواړه کمیسیونونه لپاره چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کیږي، دا نه چې یا هفته تنها دي مکتوبونه باندې سره بحث ولري چې مکتوب راغلی که مکتوب نه راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې دغه پروسې هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
تاسو د یوسف رشید، البته د فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید غږ واورید. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې موږ ته کوم معلومات راکړي، دوی وایي چې په څو ورځو کې به دا مسایل تحلیلوي، البته دغه پریکړې به دوی تجزیه کوي او بیا به پریکړې کوي. خو لا هم معلومه نه ده چې څومره وخت به ونیسي تر څو په ټوله کې هغو محلونو کې چې اړتیا ده ورته هلته رایې له سره وشمېرل سي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. فیروز عزیزي چې ویلې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې. له فیروز عزیزي سره پاتې کیږو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې.
ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې جو بایدن د امریکایي ذهنیت ترجمان تر عنوان لاندې لیکلي، د امریکا د 2020 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو دیموکرات ګوند احتمالي نوماند جو بایدن هغه څرګندونې چې هیڅ شونی نه دی چې افغانستان دې یو واحد هیواد سي نظر نه موخه بولي. د سرمقاله لیکوال لیکلي، د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او سیاستوال دې ته کار کوي چې څنګه افغانستان وپاشي. د لیکوال په باور نه یوازې جو بایدن بلکې د امریکا ډیری چارواکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړولو زمینه برابره کړي. لیکوال لیکلي، افغانانو په څلورو لسیزو جګړو او بدو ورځو کې خپل یووالی ساتلی او په دې موده کې د جو بایدن هڅو ته ورته د نورو هغو هیوادونو هڅې چې د افغانستان د ماتولو او ویشلو خیالونه یې په سر درلودل له ماتې سره مخ کړي دي. لیکوال سرمقاله په دې کرښه ختمه کړي چې افغانان باید خپل دوست او دښمن وپیژني.
دنیا ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د جو بایدن د څرګندونو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان پخوانی استازي کای آی ټی خبري راخستی. کای آی ټی د جو بایدن څرګندونې د هغه ناپوهي بللي او ویلي دي چې په دې اړه خوشینه دی. د ورځپاڼې په خپل مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا خبرو ته هم ځای ورکړی چې ویلي دي افغانان د ملت جوړونې وړتیا لري. له دې سره د افغانستان د ولسمشر ویاند سینیخ سیرقي پرون په خپله ټویټر پاڼه د جو بایدن د څرګندونو په اړه لیکلي چې افغان ولس د یو بل تر څنګ د ترهګرۍ پر وړاندې جنګیږي تر څو نور هیوادونه خوندي پاتې سي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل اثر مقاله په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو په اړه لیکلي چې په کې لیکلي دي طالبان دي د اوګدو او بې پایلو مذاکراتو پر ځای له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د لیکوال په باور طالبان د سولې په اړه نه بلکې له امریکا سره د هیواد او خپل نظام پر سر چنی وهي. لیکوال ادعا کړي چې طالبان د پاکستان، روسیې، ایران، انګلستان او یو شمېر نورو هیوادونو اجنډاګانې پلي کوي او غواړي چې له امریکا سره په خبرو خپل پخوانی نظام بیا واکمن کړي. لیکوال دا هم لیکلي چې افغانان د اوربند او له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو اترو او سولې غوښتونکي دي، خو تازه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او له امریکا سره د افغان سولې پر سر د مراکشي پلاوي غړي سهیل شاهین تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمېر نورو طالب مشرانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یو ځل بیا ناسته کړې او د مذاکراتو د پایلو او وروستیو اقداماتو په اړه خبرې ورسره کړې دي.
دولس نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند واخان مینپال داس مهال د څرګندونې کړې چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی ویلي چې په دې ولایت کې د طالبانو له وزندان څخه دیارلس پوځي او څلور ملکي وګړي آزاد کړل سوي دي. دا پېښه په خان آباد ولسوالۍ کې شوه ده. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې څه باندې یو لک ماشومان د سختو واورو د ورښتو او د لارو د بندېدو په خاطر د ګزنځد یا پولیو له واکسین محروم سوي دي. په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. او ایران پرون شپه د ځکه مدار ته د ایران په لاس جوړ ظفرنومي سلسله پاس ولو کې ناکام شو.
د خبرونې دویم نیمایي ته ورسېدو. اوس هم د انتخاباتو ځانګړي خبرونه زما رایا زما حق.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغلاست. زومید زهیر مالی مودنن په خبرونه کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون لخوا د استثنایی شکایتونو په ورسته پریکړه سره بحث کوو. د کمیسون پرون د هغو 300,000 جنجالي رایو په اړه پریکړه وکړه چې تر ډیره یې دا پروسه لنجمنه او اوږده کړې وه. کمیسون پریکړه وکړه چې د 120,000 او 102,000 رایو 25% بیا له سره تفتیش شي. همدا ډول 298 محلونه هم له سره تفتیش کیږي. د دې تفتیش لپاره د هر رای په اړه بایومیټریکي معلومات، د ژورنال شتون او معتبر ریزلټ شیټ یا د نتایجو فورم معیارونه ټاکل شوي. خو آیا د کمیسون پریکړه د ټاکنیزو ډلو د منلو ده؟ او په ټوله کې آیا کمیسون د نږدې څلوېښت ورځو په تیرېدو سمه پریکړه وکړه؟ په همدې اړه راسره بحث کې مېلمانه دي د دولت جوړونکي ټیم غړی محمد یار یار، د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون، او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو ویان محمد رضا فیاض. یار صاحب، بحث په زله تاسې نه راپیل کوم. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون پرون پریکړه وکړه او د پریکړې له جریانې حتمان خبر یاستئ. ساسي ټیم په دې اړه باندې څه نظر لري ورته د منلو ده نه؟
زه خپل سلام ادب او احترام ښاغلي خوزون صاحب، محترم فیاض صاحب، تاسو ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو معلومه ده ستاسو سره بحثونه کې موږ همیشه رسنیزو بحثونو کې د قانون اصولو ته، د قانون مسیر ته احترام درلودل دي، د قانون مسیر مو همیشه حرکت کړی دي او همیشه مو داویل دي چې د انتخاباتو کمیسیون، د شکایت کمیسیون خپل خاص صلاحیتونه لري، قانون دي صلاحیتونه ورکړي دي او دي صلاحیت لري چې فیصله وکړي. نو کله چې موږ په پرنسپ کې دا منلي وو سي او د عمدغه قاعده پر اساس باندې موږ د لوبي ډګر تر وتلیو، نو بیا موږ هم ځانونه مکلف بولو او ټول هغه شریکان د پروسیس خو مهم هله همیشه دا کړی چې لطفا تاسو د قواعد د لوبي مراعات کړئ. موږ دا منلې ده د دې سم توقع کړی دا ومني، نو طبیعتا چې د شکایت کمیسیون قانون دی د پاره صلاحیتونه مشخص کړی دي، د عامه صلاحیتونو په چوکاټ کې دی دا فیصله کړې ده. موږ مخکې هم ویلو چې د دې فیصله به د قانون پر مبنا موږ ته قبول وړي، موږ جدي مشکل نه
لرو. ابهام پکې نو په دغه فیصله کې چې پرون په ځانګړي ډول د استثنایي شکایتونو په اړه باندې صادره شوه،
نو موږ خو کوم خاص ابهام پدې کې نه دی لیدلې. خبره واضحه ده، روښانه ده، او د دې فیصله چې کله د تفتیش خبره د ټاکنو کمیسیون ته راجه کړې ده، زه فکر کوم خبره واضحه او روښانه ده، کوم خاص جدي ابهام نشته.
خو ځون صاحب ساسي ټاکنی زړه آیا قابل د قناعت د ورته او کنه خو لري پکې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله تاسو درنو اوریدونکو ته، یار صاحب او فیاض صاحب ته. متاسفانه هغه توقع چې د افغانستان خلکو درلوده هغه برآورده نه شوه، اما په ټوله کې چې موږ د قانون څخه حمایت کوو، کمیسیونونو ته تر هغې وخته چې کمیسیونونه د دې باعث نه وي ګرځېدلي چې دوی زموږ او یا د هر چا اعتماد پر ځان ختم نه کړي، موږ په اعتماد لرو او همکاري ورسره کوو. زموږ تمه دا وه چې دوی د قانون له مخې هر هغه موارد چې هغه قانون به اعتبار اعلان کړي دوی هغه باید ابطال ته وړي وای، چې متاسفانه هغه به نه وړو. مګر په ټوله کې ځینې شاخصونه او مشکوک تفتیش دا د دې خودنه کوي چې کچېرې دا فیصله بشپړه تطبیق شي نو پاک او ناپاک رای به جلا شي. تمه لرو چې هر څه زر اوس کمیسیون د شکایتو دغه دوسیه چې پرانستې ده دا بیرته په هماغه اساسي شکل باندې تطبیق کړي او بیرته پای ته ورسي. کچېرې په بشپړ ډول باندې دا پریکړې تطبیق شي، زه فکر کوم تر ډیره به مشکل حل وي.
مننه خوځون صاحب. فیاض صاحب، یو نیوه کچ پر کمیسیون باندې کیږي ټاکنی شکایتونه کمیسیون باندې، دا چې د کار نه یوګې خپل سپکې کړي، شانه خپل سپکې کړي او یوازې یو ولار پیدا کړي چې دغه مسولیت لزان اوړاندې کې به تر ټاکونو خپلواک کمیسیون ته دغه نیوه کسومره پر ځای دا وړاندې مدا ویل شو چې ها عمر چې اړتیا و قانی ورکون کې جواب دغه محکمه وړاندې نه کړ د خلکو د هغه شکایتونو پاړه باندې، د هغه رایزو پاړه باندې چې دوی سره ست شي وو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعین. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند. نه، من اجازه بدید که من موافق این صحبت نباشم، به خاطر از اینکه کمیسیون شکایت انتخابات بر اساس وظایف و صلاحیت هایی که داشته و بر اساس اقتضائات رویه قضایی به این موارد رسیدگی کرده. معیارها مشخصه، مشخص کرده که مثلا در موارد اختلافی در هر مورد چگونه این مورد میتونه حل شود. تمام معیارها اونجا مشخص شده. مثلا در رابطه با 137,000 اون گفته شده که 10% به عنوان یک سمپل خارج شود. اگر 65%، یعنی وقتی که بررسی میشه تفتیش میشه، 65% اگر معیارها را داشت 137,000 رای اعتبار میگیره. اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 137,000 رای دانه دانه باز تفتیش میشه. یا در رابطه با 102,000 رای اونجا گفته شده که 15% سمپل جدا شوه. اگر 65% معیارها را داشتی 15% کل 102,000 رای اعتبار میگیره. اگر بیشتر از 35% معیارها را نداشت کل 102,000 رای ابطال میشه.
یعنی چه زرا کیزه و پختنه ده غلطه وکم نیوا کده ده چې ول یو شاخص نه ټاکل کیده. فرضاً 15% معیار که پورا شو دغه فیصله، که پورا نشو دغه فیصله، یا هم 15% معیار که پورا شو دغه فیصله، که پورا نشو دغه فیصله، ولی دو آپشن یا دو شاخص ورکول کیږي؟ فکر نه کوي چې دلته یو لار پیدا کیږي دیز د پاره چې دا پروسه وکړ شي؟
نه، شاخص ها خیلی متفاوت نیست، ممکنه اعدادش متفاوت بشه ولی خود شاخص ماهیتا متفاوت نیست. به لحاظ علمی بحثی که وجود داره این است که کمیسیون شکایت انتخاباتی آمده راه را مشخص کرده، اما شاکره و اما کفوره دیگه، حالا یا ابطال میشه یا مثلا اعتبار میگیره. به هر حال وقتی که شاخص مشخص شده، شما بر اساس همین شاخص کارتان انجام بدید. ممکنه یک مقدار حالا به نظر عام مردم یک مقدار پیچیده به نظر برسه، اما پیچیده نیست واقعا.
مننه فیاسب. یاسب یو بحث د وخت د غدوالی دی د ټاکنو د خپلواک میسون تیر کارونو ته په کتو باندې هغه ارزیابی چې ټاکنیز ډلیم تیلری د البته ټیفا فیفا واغنو ناظر ورګانو چې د ټاکنو پړ دی او ایم تیلری دا چې کارونه او پروسه وګدوی یو بیلګې هم د بیا شمیرنې د بهیر نه پایل دی. تر دم غړي پر دغه 15000 نه زیات محلونو پورې چې باید بیا وشمیر شي، تر اوسه پورې دا کار نه دی پیل شوی. د پاسه پی او بل لوی مسؤلیت ور وسپارل شو چې د نږدې د 3000 محلونو بیا تفتیش مجدد دی چې د دې کار له بیا شمیرنه ډیر ثقیل او درون دی. فکر نه کوي چې دغه کار لا اوږد شي، وغځول شي او دلته بیرته هغه وضعیت ته په کتو د افغانستان اوسني دغه روان بهیر لا کړکېچن شي، اوږد شي.
په دې کې شک نسته چې د کار حجم بیخي زیات دی، دا واضح خبره ده. اما زموږ توقع دا ده چې د انتخاباتو محترم کمیسیون لکه څنګه چې مخکې نهایت زیات د مصلحتونو څخه کار واخستی، د دې وروسته د مصلحتونو څخه کار وانخلي، ځکه چې مسایل تر ډیرې اندازې پورې نور روښانه سوله. نور فکر کوم چې د دې دپاره دلیل نه پاتې کیږي چې دوی یا ځینو فشارونو ته تسلیم سي یا د ځینو مضرو مصلحتونو څخه کار واخلي. که څه هم رمیشه دا خبره کړې ده چې موږ افغانستان پیژنو، د افغانستان شرایط پیژنو، د افغانستان شرایط نهایت زیات استثنایي شرایط دي، د جهان په سطح باندې یعنی مرده ټول جهان په ساته باندې یو ډیر لوی بحران له بده مرغه چې تجربه کوو. نو په دغه شرایطو کې په دې کې شک نسته چې باید ځینې نرمشونه وجود ولري، په دې کې شک نسته چې ځینې مصلحتونه وجود ولري. موږ هم د یو ډیر ستراتیژیک زغم څخه کار اخیستی دي او د لمړنیو نتایجو د اعلان څخه مخ کې هم موږ په وار وار د خبره کول چې موږ زغم او حوصله لرو، اما ټینګار مو هم پر دې باندې و چې قانون واضح دی، لوایح و طرز العملونه واضح دي، او د دغه طرز العملونه قوانینو پر بنسټ باندې باید فیصله وسی او جرأت موجود وسیږي. د شک نسته چې فشارونه سته او فشارونه په ځان دلایل لري. د افغانستان په شرایطو کې تاسو پوهیږئ چې له دیموکراسي سره، له دیموکراتیکو ارزښتونو سره، د انتخاباتو سره ډیر آشنایی نسته. یا مثلا ځینې ټیکټونه دي هغوی چې کله د یو ډیر خشن پړاو څخه راځي او ډیموکراتیک پړاو ته، چې هغه یو انساني ډیموکراتیک پړاو دی، هلته ارزښتونو، قانون، اصول، پرنسپونه حاکم دي، کار کوي او دوی له دې سره عادت نه. طبیعي خبره ده چې دا عادت زمانګیره دی، وخت به نیسي چې دوی مثلا لیږ دي د یو خشن پړاو څخه یو ډیموکراتیک پړاو ته. یعنی موږ دغه ټول ستونزې، دغه ټول شرایط مدې نظر نیولې و، د زغم څخه مو کار اخیستی او په عین حال کې مو ټینګاروم دا کوي چې لطفا تاسو قوانین تطبیق کړئ، ځکه موږ د قیامت نوس کولای چې ځنګلي ژوند ولرو، موږ د قیامت نوس کولای چې په خشونت کې مخته ولاړ سورو رو باید د ډیموکراتیک پروسه دلته نه هدي ناسي. دا ټینګار مو وو، خو له بعد مرغه چې د انتخابات کمیسیون واقعا اساس خبر رسید چې دا پروسه وزن ډول، اما موږ فکر کوو چې نور د ځند د پاره یا فشار ته د سلمي د پاره د مصلحت پاره نور ځای پاته نه دی. نور باید هر څه روښانه سوي دي، واضح سوي دي، هغه اتهامات چې واردې دله هغه ټوله به اساس ثابت ولا، او د شکایت کوم محترم کمیسون هم په د قانون پر مبنا باندې تر ډیره بریده پر مخه ته ولاړی چې ستونزې وي، اما بیا هم هغه تقویم دی د جې سره سره چې د کار بوج فوق العاده زیات ور باندې دی مراعات کوي. نو اوس مو د انتخاباته کمیسون څخه هیله دا ده چې نور کار ونه ځندي، یعنی واقعا نور نو د ملت لپاره د سغمو
شکر. یو بحث د تهمتونو متاشو خزن صاحب، یو ادعا چې تاسو لرلو د ډیره زیات هغه دا وشي ډیر زیات رائے تقلبی دی بای باطل شي بدون لدری سو زر رائے. پروند ټاکنیزو شکایتونو کمیسون یو پریکړه یوازې د سلورو محلونو با ابطال په فاریاب ولایت کې چې په کې 200 ډیر رائے ستاسي دي او لسلو نه ډیر پکې دولت جوړونکي ان ستاسي د مقابلې حریف ټیم تر ټولو سرسخت البته سپای دوی سش وهغه ادعا چې هغه د تقلب په اړه باندې تاسو مطرح کوله او یا هغه چې وړاندې وته یار سپیا دونه وکړه مېرمن
مخکې دې چې د ټاکنو کمیسون سقف اعلان کړي، دوی یو بل سقف اعلان کړو چې 1 میلیون رائے
یا کابو یو میلیون چې 900,000 یا 800,000 رایې دا باطل شو او دا تقلب کړی وو، دا چا صندوقونه ډک کړي وو، او په لومړي سر کې هم تاسو ولیدل چې څوک راغلل دې نه حمایت وکړي، او دا رایې د چا وې؟ ولې کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې ووایي چې دا رایې د چا وې، د چا دپاره استفاده شوې وي؟ زه فکر کوم خلک یې معلوم دي، ټیم یې معلوم دی. دویمه مسله، موږ اوس هم په دې عقیده یو چې هر هغه رایه چې اوس 2,200,000 رایو مثلا، 1,200,000 رایو موږ ندی مشخص کړي، دولت ساز ندی مشخص کړي، شکایت ندی مشخص کړي، حتی کمیسیون ندی مشخص کړي، دا در ملوک شرکت مشخص کړي چې دا خارج د ټایم دي. دا چې دوی ورته توجیه لټي او د ټاکنو بې کفایت کمیسیون نشو کولای چې دوی خپل مسؤلیت په درست شکل سره ترسره کړي، او د قانون پر رڼا کې دا رایې چې دی دا باطلې کی، هغه بې اعتباره کی، بې اعتباره کړي، شکایت کمیسیون ته لاړ، شکایت کمیسیون متاسفانه چې د قانون ته رجوع ونه کړه، او دا په یو بل ډول باندې غوښتل چې دا قانون عملي کی، چې محتمل رو چې اوس په تطبیق کې دا قانون عملي شي. هغه ژورنال طبي دی چې دا خلک په ژورنال کې ندي ثبت شوي، طبي دی چې دوی د رجسټر کې امضا نه ده شوي، طبي دی چې دوی به بایومټریک ثبت د بایومټریک چې دی دا د خارج د ټایم دی. په دغه مسله کې دوی کولای شول چې دا پریکړه په ساده او په اسان توګه سره وکړي، ځکه در ملک شرکت وضاحت ورکړی دی، دوی دا وضاحت د قانون له مخې او طرز العمل ورته واضح ویل، او دوی باید ابطال کړی وای، مګر متاسفانه چې دوی ونه شو کولای. یا د قانون د انتخاباتو وایي چې هر هغه رایه چې بدون د بایومټریک وي هغه باطله ده او بې اعتباره ده. د 200 محلونو په اړه زموږ توقع دا و چې دوی باید صریحا فیصله کړې وای، متاسفانه دوی محافظه کاری وکړه، او دوی ونه شو کولای چې خپل استقلالیت نه، د خپل هغه صلاحیت نه په روښانه ډول استفاده وکړي. دوی وایي تفتیش دي، چې تفتیش وشو بیا مشروع ډول باندې هغه وکړو، خو زموږ تمه اوس هم داده که چیرې دا تفتیش تم لاړ شي، چې تفتیش هم که چیرې دوی بیا د ټاکنو کمیسیون ته سپاري، دا بیا غلط
مسؤلیت دی، د ټاکنو د خپلواک
دا د شکایت د کمیسیون مکلفیت دی چې دوی باید دا پروسه اوس پر مخ بوسي. صحیح ده چې اجرایي چارې تطبیق د کمیسیون فقره ده، دوی د دې پروسې مالکین دي، اوس دوی باید نظارت وکړي دا پروسه هماغه ډول، ځکه په هغه کمیسیون خپل اعتبار بایللی دی. هغه کمیسیون نه شو کولای چې قانون عملي کړي، هغه کمیسیون نه شو کولای چې استقلالیت وساتي، او هغه کمیسیون راغی د تقلب لپاره مشروعیت زمینه سازی وکړه. که چیرې هغه کمیسیون خپل کار کړی او شکایت کمیسیون ډېر کم کار پاتې کېږي، دا بل مسله. د نورو مسایلو په اړه، مثلا د فاریاب یادونه تاسو وکړه، دلتم د ټاکنو د شکایت کمیسیون خلاف د یو هغه فیصله کړې ده. فیصله په دې معنا وایي هر هغه سقف د رایو چې پاکې او معتبر رایې د ووټر لیست نه اضافه وي هغه باطل دي. دا قانون وایي او طرز العمل وایي. د دې 433 رایې وي چې دې کې تقلبي رایې وي، کله چې ابتدایي رایې اعلان شوه دا 133 رایې تراکمې شوې، په دې معنی چې هغه تقلبي رایې ترې ووتلې. په دغه وخت کې چې هیڅ نو اوس دا خبر اوس مطرح نه ده، ځکه په ابتدایي پایلو کې هغه رای باطل شوې، یو څلور دل وش رای شته اعتبار وکړ شو چې دا د ووټر لیست نه کم ده. دوی څنګه راغله اوس دا فیصله وکړه چې دا څلور محله ده باطل شي؟ که دوی هغه وخت کې چې دی رای ته په ابتدایي پایلو کې اعتبار وکړ شو دا دوی صلاحیت او حق و چې دا باطل کی، یو مونږ هم د دې غوښتنه کوله، ځکه هر هغه تفاوت چې د حتی د ووټر لیست نه اضافه بیا هغه باطل دی، یا د ریزر شیټ او د هغه ترمنځ د 1.5 رای
تفاوت،
دا د یو شپته مادي صراحه
د کمیسیون پریکړه وکړه او منلې چې دا
بالکل اوس وڅ کمیسیون فیصله وکړه، موږ د کمیسیون فیصله ته احترام لرو، تمام دا چې په تطبیق کې دا فیصله عملی شي او دا ټول هغه څه چې موږ په اعتراض لرو یا موږ په غوښتنه لرو په تطبیق کې عمل شي. مګر که د شکایت کمیسیون راضي وي چې موږ کار خلاص شو، زه فکر کوم دا به یو نیمګړی
بحث
وي. خو دا یو نیمګړی بحث دی، د دوی کار تر هغې نه خلاصیږي چې دوی نهایی فیصله خو به اعلانوي د ټاکنو کمیسیون، اما دوی د دغو تفتیش او دغو تطبیق نهایی پایله باید کمیسیون ته په رسمي ډول وسپارل هغه ورسې دوی کار ختم.
من خوازم صاحب تشکر. فیاض صاحب نیوکیم تر ډیره پورې خوازم صاحب ساسي په ادرس باندې مطرح کړی، دا چې اما غوړان دې ماته اشاره وکړه چې چیرته اوس یو رايي داغه پاړه باندې دا معلومات وي، یو شرکت مهم شرکت چې تاسو سره قرارداد کړی د قانون په چوکاټ کې درته ویلي چې دغه رايي د بایومټریک معلومات نه لري، نو پس بیا تاسو لاره راځي دا بیا تفتیش تلېږي ولې پاړه باندې فیصله نه کوي؟ بلاخره خپل هغه مسؤلیت چې دی ځکه ته محکمې دی محکمې په توګه بلاخره پریکړه وکړه، نه دا چې یو پروسه محول کې یو بل درسته ولاړ شي. ولې داسې پریکړه ونه شوه؟ بل مهم بحث دا و چې د 298 محلونو پاړه باندې چې مطرح شو دغه پاړه هم معلومات هم دغه شي هیڅ ډول بایومیټریک معلومات نه لري، نو بیا تفتیش مجدد په کومه معنا باندې؟ ځکه تاسو خپل معیار چې وځه کړي بایومیټریک معلومات دی، ریزلټ شیټ دی او ژورنال دی. وخت چې یو برخه یې نه غیر معتبر بلل کیږي، نو بیا ویل اخر د سی اوګده فیصله چې لا دا پروسه اوګده کړی ولې وشو؟
خب نگاه کنید، شما میخوایم بگم که به این فیصله ها طور نگاه نشوه که گویا مثلا کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده و اعتبار داده مثلا. خب اصلا اینمی خود تفتیش ویژه برای روشن شدن همی ابعاد و زوایای مختلف همی قضایی هست. دیروز هم عنوان شد که در روند رسیدگی به شکایات نه به پرزنتشن کمیسیون انتخابات اکتفا شده، نه به مکتوبهای شرکت در ملوگ اکتفا شده. یعنی اونها رو ما گرفتیم اما بررسی های خودمان هم داشتیم. خب بر این اساس فقط تفتیش برای روشن شدن بیشتری ابعاد و زوایای مختلف همی هست و از اون طرف هم مجرایی که بر اساس او فیصله نهایی صورت میگیره، یعنی ابطال یا رد، مشخص شده. هنوز این فیصله یعنی نه ابطال کرده و نه رد کرده، یعنی به خاطر همین ما میخواییم بگم که یک مقدار باید واقع بینانه تر با این موضوع برخورد کرد و یک تفتیش نه تنها اشکالی نداره که تفتیش بره، بلکه خب باعث میشه که روشن‌تر شوه این قضیه. پس من اشکالی نمیبینم در این که بالاخره مجددا تفتیش شوه و به خاطر از این که خب تمامی طرفهای دخیل در انتخابات برایشان واضح و روشن شوه که قضیه از چه قرار بوده و اساس او میایه و فیصله نهایی و نتیجه نهایی مشخص.
یو د تاکونو دغه د مشکوک جنجالی رایو پاړونه بس پټوله کی وایمه د دوی لپاره غ عمومي معیارونه چې تاسو وټاکل چې درې معیار او بایومیټریک معلومات ژورنال او ریزلټ شیټ یا د نتایج فورم، دا خو منلو خبره ده ټول به یو منی، خو اوس د دې لپاره کوم معیار ټاکل شوی دی چې د تاکونو خپلواک کمیسون دغه لسله نه رای د کوم ځای نه راوخلي د کوم ادرس؟
درسته. خب این اتفاقا محل مراجعه بسیاری از رسانه‌ها هست، یعنی سوالی هست که اغلب امی مطرح میشه. بحثی را که ما مطرح کردیم بوده که چون مسئولیت اجرای یعنی تفتیش ویژه به کمیسیون انتخابات هست، کمیسیون انتخابات روش سمپلگیری خودش را باید مشخص بکنه دیگه. یعنی او کمیسیون هست که روش را مشخص میکنه و بر اساس او روش، البته با نظارت ما، یعنی به این قسم نیست. آقای خوزون پیشتر گفتن که کار کمیسیون شکایات خلاص نشده، به اتمام نرسیده. بله دقیقا همین قسم است، خلاص نشده. یعنی ما نظارت خودمان را داریم، اگر تفتیش ویژه هم میشه تحت نظارت ما میشه، اگر بازشماری میشه هم تحت نظارت ما میشه با حضور نمایندگان دیگر تیم ها و نهادهای انتخاباتی. ولی خب چون مسئولیت اجرای تفتیش یعنی امورات اجرایی به کمیسیون انتخابات محول شده، از او خاطر ما منتظر این هستیم که کمیسیون انتخابات بیاید و پلان خودش را ارائه بکنه. در قالب او پلان قطعا امور روش سمپلگیری خودشان را هم مشخص خواهند
کرد. خودون سب دتاکون خپلواک کمیسیون تل ساسو دنی و کلانده ده بی کفایت کمیسیون ورته ویله، متقلب کمیسیون ورته ویله و حتی تاسو ویله چی قانونی مات کرده، پدی معنی چی ده کمیسیون تاسو دپاره اصلا منولو نده. اوس هغه بالاخره ټوله فیصله د ټاکنو د خپلواک کمیسون کار ته پاتې ده، هغه سمپلم راخلی او هغه به بالاخره تفتیش هم کوي، تاسې به یاست هلته د منلو دی دغه بهیر او یا دغه د محول کول د دې خبرې چې سمپل هغوی واخلي.
کمیسون د انتخاباتو خپل باور د ملت پر وړاندې او د بدون د یو ټیم نه د نورو ټولو ټیمونو پر وړاندې له لاسه ورکړی. که چیرې سمپل دوی انتخابوي دا موږ ته قابل د قبول نه ده، ځکه موږ په وو ولایتو کې اجازه نه ورکړې چې تفتیش او بیا شمیرنه وشي، او دلیل مو ورته درلودی وار وار په بحثونه هم کړي وو. شکایت محترم کمیسیون راغی موږ ته ډاډ راکړي چې تاسو هغه کلیپ کوای ما سره په موبایل کې شته، کوای زیرته پلی کوم، د دوی د رئیس کلیپ دی.
چې وایي خارج د ټایم را موږ ته قابل قبول نه ده به اعتبار ده. هر نوه رای چې بدون د بایومټریک موږ ته به اعتبار ده موږ یې نه منو، او بشوک رای موږ ته به اعتبار ده موږ یې نه منو، او موږ سره تعهد وکړي چې دا به موږ قانون عملي کوو، ستاسو مشروع غوښتنې ته به رسیدګي کوو، او زموږ غوښتنه د قانون تطبیق دی، زموږ غوښتنه بل شی نه ده. دا اوس هم موږ چې بحث کوو د قانون تطبیق غواړو. په همدې خاطر باندې تمامه دا ده چې اوس خدا پروسه مالکین دي پروسې چې دا شکایت دي، شکایت باید حکم وکړي چې د ټاکنو کمیسیون عملي کړي، مګر دا نشي کېدای په پیشو باندې دوی غوښه وساتي. دوی نشي کولی چې هغوی ته تاسو خپل انتخاب کوي. دوی باید هغه روش خپل کړي چې هر درې صندوق نه وروسته یو صندوق باید انتخاب کړي، پنځه صندوق نه وروسته یو صندوق انتخاب کړي، یا دوی راشي په یو محل کې په تفکیک د اراو باید انتخاب وکړي. پرون الیاسی خبره وکړه چې په تفکیک د ولایتو دا نادرسته خبره ده، په تفکیک د اراو په کوم ځای کې چې یو لک 2000 رای ډیری دي هلته باید ډیر صندوقونه افیسدی باید ډیر انتخاب شي، په کوم ځای کې چې کمی دي باید کمه. کچېری بیا دوی نور توجیهات لته زه فکر کوم بیا به دا یو بل بحث چې بیا خدای نه خواسته کوم بل
کور خوځون سبیا سره زما پختنه همدغه ده. لته سینه هغه معیارونه چې وس وزکیږي د سمپل اخصولو لپاره د ټاکنو خپلواک کمیشن تر مدیریت لاندې دا بم تاسو ته منول وس، او تر خو هغه معیارونه چې وزکړي د ټاکنو شکایتونو کمیشن دا سمره منول وکړي.
زه بیا په تکرار سره دا خبره کوم چې موږ د قانون پر بنسټ باندې د کمیسیونونو صلاحیتونو ته همیشه په تکرار احترام درلودل دي. په عمل کې مو هم دا ثابته کړې ده. د فیاض محترم فرمایله چې موږ یوازې پر دا باندې بسنه نه ده کړې، پر پریزنټیشن باندې او د درملوک پر مکتوبونو باندې موږ خپل تحلیل او تجزیه ارزیابي مو هم درلوده او چې باید درلودلې وای سي. نو کله چې د پریزنټیشنونه، کله چې وضاحتونه، کله چې درملوګ مکتوبونه، کله چې د شکایاتو د محترم کمیسیون خپل ارزونې دا ټول سره یو ځای سي او بیا یو نتیجه ترلاسه سي، نو زه فکر کوم چې نور د دې رات یا د دې په وړاندې منفي مقاومت نور ځای نه پاتېږي. جالبه خبره دا ده چې اول خو کله کله چې دا ځینې رقیب دوستان مثلا زموږ په اړه باندې دې څرګندونې کې کله کله موږ داسې احساس کوو چې موږ لکه داسې مافوق بشر یو قوت یو صحیح، کله داسې احساس چاته پیدا په داسې حال چې موږ بشر یو، د یو مافوق بشر ظرفیت په سترګه موږ ته ګوري چې ټول هر څه زموږ په اختیار کې دي. د انتخاباتو کمیسیون، د شکایاتو کمیسیون، درملوګ، یوناما، نړیواله ټولنه، یعنې دا ټول دا نسی کېدلای چې دا هر څه باندې یو کس یا یو ټیم یا یو ډله حاکمیت ولري سی، او یو ټیم بیا دومره مظلوم واقع سي چې هغه د دې ټول حقوق خدای مکر تر پرول لاندې سي. اصلي خبره دا ده ما مخکې هم تاسو ته ویل د افغانستان د ټولن پهنيزو شرایطو لمخې چې ځین دوستان د دغو ارزښتونو سره، دیموکراتیکو ارزښتونو سره بلد نه دي، د فکر کې چې هر څوک زموږ حقوق تر پرول لاندې کوي، په داسې حال کې چې هر څه واضح دي، روښانه دي. کته وایي چې تکته دغه ته د پښو سره تشبیه کړي د انتخاباتو کمیسیون او هغه باندې غوښه نه ساتي، کته هغه ته بکفایت وایي، کته هغه نه مانی، کته هغه ردیه، نو بیا خو ته اصلا انتخابات نه کوي، بیا ته د اصول مطابق مخته نه روان، بیا ته په بل لوبه باندې اخته شې، هغه لوبه بیا موږ نه خبر شته کوم لوبه مخته روانه کړي ده. سیده نختاج کله دا 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 دا, دا پایا دا قاعده د لوبي رات کړل، ما مخکې په تکرار سره تاسو ویل دي، نو ته غواړې چې پر کوم اساس مختبلار سي د فوتبال میدان ته سره وتل یو، ته وایې چې دا غیوت هم بدغه د ګول چې دی دا د ازمر د مخالف ټیم په تابه باندې جوړ شوی د نسب شوی د زه غواړم دا د منځه یوسم، دغه ټمبا یا دغه د ګول دروازه ته د منځه وړې د اوس نو غواړې لوبه وکړي، آیا لوبه کېدلی سي؟ دا داسې مثال لري. نو زموږ د دوستانو څخه په ډیر سمیمیت باندې هیله داده چې لطفاً راځي، یعنی دغه د دیموکراسي نه هدینه کېده دا په مجموع کې د ټول ملت، هر هغه څوک چې ځان دغه ملت منسوب بولي د ټولو په ګټه ده. راځي نور نو دا مونږ کو چې وس نو کله چې د شکایاتو کمیسیون هم دا اعتراض ور باندې واردوي چې تم د قانون خلاف روان دي، انتخابات کمیسیون د قانون خلاف روان دي، فقط مش توازی کی کمیسیون توازی کی د ملت توازی کی چې بل اخره هغه کم قانون دی چې تاسو خبر ورزنی کوي شکایت کمیسیون نه مراتی د انتخابات کمیسیون نه مراتی سو کې نه مراتی هغه قانون مو سره مخ چې موږ ځان ور باندې پوکو چې هغه مطابق بیا که ممکن او موږ به در سره مخ ته ولاړ شو.
زه په لاندې کې غواړم وایم قانون هغه د انتخابات قانون دی چې دوستان مراجعه وکي وای ولی هغه دی پات شو یو څوک چې له دولتي بودیجې نه استفاده کی لزور تهدید نه استفاده کی او بیا داد جمهوریت و هی خو تقلب کی یو میلیون رای تقلبی وزی بیا په ډیره بشرمی ودری په میدان کی او داد د دی وی چې موږ په قانون پوی موږ په دیموکراسي پوی ګو پرځښتونو باور لرو. زه فکر کوم
ډیر مننه صاحب
بلا غټر وسوی
فیاض صاحب خوځون صاحب او یار صاحب ډیر مننه چې بحث راغله او ګډون را سره وکړه. درنو اوریدونکو خبرونه هم پایته ورسیده ډیر مننه.
زمارایا زما حق
نیوان درسوالی مواد پرون رس خلاصی بینی
مونده میرمنی بیا آغا میرمنی
من حیز رئیس دانشا که در اینجن دیده هم کمیسون
خباتو لپاره زنگره خبروانه
ددوشنبه او جمعه پورد رو لازادی رادیو.